د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر من اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او د ازادي رادیو څنګه پروګرام لرو. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای، په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل هر اړخیز راپور د رواني میاشتې په پای کې اعلان کړي. ښاغلی بنټ دا خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان نجونو او ښځو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي په ګوانتانامو زندان کې د دوی وروستي دوه پاتې بندیان خوشی شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې دا خبره نن ځایي رسنیو ته کړې او ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. قانې د خوشی شویو طالب بندیانو د نومونو او د نیول کېدو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان کیومر سیدری وای له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ژر بشپړ شي. د ایران او بخې ژر پیل شي. د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخه حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړی پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته کړه ټاکل شوی دا سرحدي پلان به په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیرونی د افغانستان په پوله کې د دیوال د جوړولو په باب خبر شوی راپورونه رد کړل او ویل چې د دیوال جوړولو او د پوله بندولو ته اړتیا نشته. د پاکستان پولیسو نن د هغو معترضانو د خورولو لپاره لوخ کې بهون کې غاس خکار وخیست چې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ راوتلی وو. اعتراضونه ورسته له هغه پیل شول چې د بندیوان عمران خان تحریک انصاف ګوند د هغه څه پر ضد چې د ګوند په انتخاباتو کې درغلي بللې ده د مظاهرو غوښتنه وکړه. د پارلمان د 204 شپېته څوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې دوه نوي تنه خپلواکو کاندیدانو چې له تحریک انصاف سره اړیکې لري بریالي شول او په دې توګه په پارلمان کې د اکثریت څوکیو د ګټلو او د حکومت د جوړولو لپاره د پخواني صدر اعظم نواز شریف چانس ضایع شو. که څه هم خپلواک کاندیدان اجازه نه لري چې حکومت جوړ کړي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې 15 څوکۍ د مسلم لیگ نون ګوند او 45 څوکۍ د پیپل ګوند غړو ګټلې دي. تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې که درغلی نه وای شوی دوی تر دې زیاتې رایې ګټلې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له تازه څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې د دې ټلوالې د غړو ترمنځ له یو بل څخه د دفاع نه کولو په اړه ویناوي. د ناتو عمومي امنیت او د امریکا او اروپا سرتیری له خطر سره مخامخ کوي. ینس ستولتنبرګ نن په یو بیان کې ویل چې د ناتو پر هر غړي برید تبا په یووالي او ځواک سره ځواب ورکړل شي. ستولتنبرګ دا څرګندونه د ښاغلي ترامپ د پرونی وینا په ځواب کې وکړي چې ویلي وو کدای ولسمشر شي نو امریکا به د ناتو د هغو غړو ساتنه ونه کړي چې ټلواله ته کافي دفاعي ونډه نه ورکوي. سپینې ماڼۍ د ترامپ دا خبرې ویرونکې او بیراب ته بللې او ویلي دي چې د ترامپ څرګندونې به روسیا وهڅوي چې هر څه چې زړه یې غواړي وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم دا څرګندونې غندلې. او افغانستان له سریلانکا سره د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي د 155 منډو په توپیر وبایلله. سریلانکا افغانستان ته په نننۍ لوبه کې د 309 منډو هدف ټاکلی وو خو افغان لوبغاړي ټول په 40 اوورونو کې وسوځېدل او یوازې 153 منډې وکړې. افغانستان له سریلانکا سره مخکینۍ سیالي هم د 240 منډو په توپیر بایللې وه. د یو ورځنیو لوبو د دې لوب لړۍ درېیمه او وروستۍ د فبروري په 14 په پام کې ده او په دې پسې به دواړه هیوادونه 30 اووریزې سیالۍ هم وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په دې پروګرام کې به واوري چې طالبانو د زده کړې د برخې د دریو فعالانو نیول کېدل تایید کړي دي خو ویلي دي چې دوی له قانون څخه سرغړونه کړې وه. دا موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
منیجه صدقی صرف به جرم
منیجه صدقی یوازی دی خپل او دی افغان میرمنو دی کار از دکری وازاده حق لپاره دی عدالت اختنی لاملانی ول شوی.
نن په ساينس کې د خځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. ایران له دې هېواده له 20,000 د زیاتو افغانانو د ایستلو خبر ورکړی او له پاکستانه افغان کډوال له ډیرو شکایتونو سره هېواد ته راستنیږي.
دا قضیه بیا راجی کوله کورټ ته. 300 کلدار یو ځای کې مونږ تاویلی ورکړل او 200 بل ځای کې مونږ نه واخیستله. بیا فیصله وکړله چې ستاسو مسله هیڅ مشکل نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې افغان سوداګر وایي د چابهار بندر لارې خپل مالونه په بیغمه زړه لیږلی شي.
کراچۍ کې کوم خنډونه د افغاني سوداګرو دپاره رامنځته کېږي، د هغې په پرتله څو چنده چابهار ښه ده، یو څه قیمتونه به لوړ وي، لیکن دا په مرور د زمان سره ښه کېږي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. اوقات پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د طالبانو حکومت د یوې معترضې میرمنې او د زده کړو د برخې د دوو فعالانو نیول تایید کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په خبرو کې ادعا کړې چې منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په دې خاطر نیول شوي دي چې له قانون څخه سرغړونې کړي، خو د نیول شویو فعالانو کورنۍ او نږدې ملګري وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل سنا کاکر اوروي.
د طالبانو حکومت د معترضې میرمنې منیجه صدیقی او د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول تایید کړل. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د نیول شویو فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې ادا کړې چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ یاد کسان د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي، خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دوی د شریعت او قانون خلاف کوم کړنو له امله نیول شوي او نه یې هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو. د زده کړې برخې فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 10 په کابل کې ونیول شول. د دوی له نږدې خپلوانو بیا او کس چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد وپېژندل شي، د طالبانو حکومت د وینا د اردوي وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی ترسره کړی. هغه په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، د طالبانو حکومت د خپل عمل د توجیه لپاره د دوی نیولو ته بیلابیلې پلمې جوړوي څو د نړیوالو په سترګو خاوی وشیندي، خو دا حقیقت نه لري ځکه دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی. د تولونیوس د راپور له مخې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي هیڅوک حق نه لري چې د اسلامي شریعت او د هیواد د قوانینو خلاف عمل ترسره کړي. هڅه مو وکړل ذبیح الله مجاهد د دې په اړه چې ګواکې د افغان میرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقی هم د غیر شرعي او قانوني فعالیتونو له امله نیول شوی، د نوموړې کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانه دا اداره دوي او وایي هغه د خپل حقونو په خاطر د مبارزې له امله نیول شوی. نوموړې زیاته کړه،
منیجه صدیقی صرف به جرم دادخواهی برای حق خود،
منیجه صدیقی یوازې د خپل او د افغان میرمنو د کار زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې. دا د طالبانو توجیه ده چې دا د شریعت او دین خلاف و، خو هیڅکله کار زده کړه او پوهاوی د دین خلاف کار نه دی.
حق درس خواندن و آگاه شدن جرم نیستن.
به خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقی د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. د یادونه ده چې د بښنې نړیوال سازمان مخکې په یوه لیک کې چې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق ته یې لیږلی و او دغه شان څو ځلې په خپله ایکس پاڼه د منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان او معترضې میرمنې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولې چې ځینې یې بېرته خوشي کړي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. نن د فبروري 11 په علم کې د خځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ علم ته د نجونو او خځو د یو شان لاسرسي او ترویج په نوم نومولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړي دي او همداراز د نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن د فبروري 11 په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان یاده برخه کې د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره ګټور فرصت بللای دی. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې که ښځې علم ته ډېره لاسرسي ولري نو په څېړنو کې به تنوع رامنځته شي او په پایله کې به نوي لیدلوري او خلاقیت رامنځته شي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ ښځې او نجونې علم او ټکنالوژي کې مهم رول لوبوي او دې برخه کې د هغوی ګډون باید پیاوړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 3.3% څېړونکې ښځې دي او د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو څخه یوازې یوه ښځه ده. ملګری ملتونه زیاتوي که څه هم ښځینه څېړونکو ته د دوی د نارینه همکارانو په پرتله څېړنیز لګښتونه لږ ورکول کېږي، خو د 2013 کال د ډسمبر په 10 د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پراختیا لپاره د علم ټکنالوژي او خلاقیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او دا یې پکې په ډاګه کړه چې علم او ټکنالوژي ته بشپړ او برابر لاسرسی د ښځو پیاوړتیا لپاره دوی ته په هر عمر کې اړین دی. خدا په داسې حال کې د چې په افغانستان کې خزیه وینجونې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د هر ډول تعلیم او علوم ولز د کولو به برخې دي. د دوی له ډلې مهرما وایي د ولسم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت هغه او تشپګم ټولګي پورته نور وینجونې خوانځي تلتلو را وګرځولې.
ما که تعلیم کړه نه تونم
چې چې درس نشم وایلی څنګه بخپل هیلو ته ورسیږم. کله چې زه پوه شوم چې زه نور درس نشم ویلی، دا په دې معنی ده چې زه نور نشم کولی هیلی ولرم. ډیر د بې وسۍ احساس مې وکړ.
د طالبان د حکومت لخوا د افغانستان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د دې اندېښنې لامل شوی چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو علمي او تخصصي برخو کې د ښځینه بشري ځواک له کمښت سره مخ شي. د طالبانو له دویمې واکمنۍ مخکې په تیرو 2 لسیزو کې ډېرې ښځې او نجونې وتوانېدي چې د افغانستان له ښوونځیو معتبرو نړیوالو پوهنتونونو ته ولاړې شي او ښې علمي او مسلکي درجې ترلاسه کړي. له دغو ښځو او نجونو څخه ځینې یې بیا ډېر پخوا نورو هېوادونو ته تللې دي. د دوی له ډلې یوه شکر دخت جعفري ده چې بلې دوه اختراګانې یې له اروپایي ټولنې سره ثبت کړي. نوموړي مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د سرطان د وړانګو د سنجولو لپاره یې یوه آله جوړه کړې چې دوهم اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. دغه شان په کور دننه هم د جمهوري نظام پر مهال افغان نجونو د ساینس علومو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغان نجونو روباټیک ټیم یې یوه ښه بېلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هېوادونو په منځ کې 2 ځلې ښه مقامونه وګټل.
ایرانی چارواکو اوس له دې هېواد د څباندې 40,000 بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی. ځینو ایرانی رسنیو د رضوی خراسان ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله خبر ورکړی چې دا کډوال د سلواغې په لومړیو 15 ورځو کې ایستل شوي دي.
لا گاونډیو هیوادونو څخه د بی اسناده افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغي میشتې په لومړیو 15 ورځو کې د څباندې 40,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبری اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون لارې ایستل شوی او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوی دی. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی د دغه هیواد له پولیسو په شکایت سره وایي د بیکاری له امله ایران ته تللي و خو له بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکاره شول. د دوی له ډلې محمد حسن ازادي راډیو ته وویل له یوه کال راهیسې په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوخت و او 2 اونۍ مخکې د ایراني پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هیواده وی ایستل شو.
ما موږ په شهریار کې وو. له هغه ځایه له کلیواړه ولسو له اصفهان څخه مو د سرشمېرنې فورمې اخیستې وې او په شهریار کې ونه منل شوې. د شپې 12 بجې موږ له کلیواړه ولو، نه تنه وو.
هغه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بیکاره دی او نه پوهیږي چې څنګه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې وروستیو کې له ایرانه ایستل شوی ازادي راډیو ته یې وویل،
بلې ما ایران بودیم،
زه په ایران کې وم. شل ورځې کېږي چې له دغه هېواده وایستل شوم. د شپې 1 بجه او 2 دقیقې وې چې پولیس راغلل. له کړکۍ مې ځان وغورځاوه او وتښتېدم، خو بالاخره یې ونیولم. هغوی زه ووهلم او هر څه پیسې چې راسره وې راڅخه یې واخیستلې. کله چې زه افغانستان ته ورسېدم هېڅ مې هم نه
درلوده.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته کړه چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې له دې وروسته له ایران څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط وروسته دغو هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل یې هغوی امنیتي ګواښونه، بیکاري او بېوزلي بللې چټکه شوې ده. په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
پاین حال کې وروسته له دې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د استوګنې موده وغځوله، د طالبانو حکومت له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري شړلو د دوام خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر ایکس شبکې لیکلي چې په تېرو شپږو ورځو کې 126 تنه بې اسناده افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
د پاکستان د حکومت لخوا په هغه هیواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو مودې غځېدو له اعلان وروسته ظاهرا د پاکستان څخه د افغانانو د جبري شړلو لړۍ نه ده درېدلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په ایکس پاڼه کې د خبرو شویو شمیرو له مخې د فبروري له 15 تر 17 پورې د پاکستان حکومت 128 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې له یاد هېواده ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت قنصل عبدالجبار تخاری د فبروري په 4 ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان موقت حکومت د افغان بې اسنادو کډوالو د اوسېدو موده د مارچ تر پایه غځولې ده. پاکستاني رسنۍ خیبر نیوز هم د فبروري په 3 په دې اړه د سرچینو په حواله راپور ورکړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د پاکستان د سرحدونو چارو وزارت د غوښتنې پر بنسټ شوې ده، خو له پاکستان څخه یو شمېر شړل شوي کډوال او د هغوی خپلوان تاییدوي چې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر نه دی درېدلی. په پاکستان کې یو افغان کډوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل
د غرمې 12 بجې 3 دقیقې وې چې پولیس زموږ کور ته ننوتل او زما دوه وړونه یې له ځان سره یوړل. زموږ ویزې یې ولیدلې او موږ ته یې څه ونه ویل. ورونو مې ډېر دلایل وړاندې کړل چې موږ خپلې ویزې تمدید کړي او پروسس کې دي او پخپله د پاکستان حکومت ویزې نه ورکوي. پولیسو د دوی خبرو ته غوږ ونه نیوه.
مسیح حنفي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ کې له 2 میاشتو بند تېرولو وروسته یوه اونۍ وړاندې بیرته افغانستان ته لیږل شوی دی.
هغوی زه ونیولم او 2 میاشتې یې بندي کړم. 4 ورځې کېږي افغانستان ته راغلی یو، نه پیسې شته او نه کار، همدلته پراته یو.
بلخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د استوګنې د لازمو اسنادو په درلودلو سره سره بیا هم د دغه هېواد د پولیسو لخوا ځورول کېږي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له څرګندولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل
دوی ته مویل چې داسې تاسو موږ نه بېګا پاسپورټ راوړی، خو ډېر زیات زشت برخورد وکړو. په دې کې زموږ یو ملګری جیل ته واچوه، په سر یې یو قضیه ولیکله. دا قضیه یې بیا راجع کوله کورټ ته. 300 کلدار یو ځای کې موږ تاویلی ورکړل او 200 بل ځای کې موږ نه واخیستله. بې فیصله وکړله چې ستاسو مسله هیڅ مشکل نه لري. په همدې کې زموږ ټوله ورځ تېره شوه. پاسپورټ مو په ډېر مشکلاتو واخیسته.
وړاندې د پاکستان موقت حکومت په دغه هیواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 1,000,000 اعلان کړی وو او د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې یې د هغوی د ایستلو بهیر پیل کړ. د وروستیو راپورونو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه تر 1,500 ډېر بې اسناد افغان کډوال ایستل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې پاکستان د افغان سوداګرو پر وړاندې په پرلپسې ډول ترانزیتي لارې وتړلې، یو شمېر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر د دوی د سوداګرۍ لپاره ښه بدیل کېدای شي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزي ویلي چې چابهار بندر د افغان سوداګرو ستونزې تر یو بریده اورولی شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت په پرلپسې ډول د افغان سوداګرو په مخه خپلې ترانزیټي دروازې وتړلې، یو شمېر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان د بندرونو ښه بدیل دی. د پاکستان حکومت په وروستي ځل د روان کال د جنوري له 12 د یاد میاشتې تر 23 د تورخم دروازې په ګډون ټول بندرونه د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه چې ویزې او پاسپورت ونه لري وتړل. ځینی سوداګر وایي پاکستان سره د دروازو د تړل کېدو او دغه شان کراچۍ کې د دوی پر وارداتي مالونو د بندیز له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ تاوان ور اوخته او د یوې بدیلې لارې په توګه د چابهار بندر خټاکنه ده. افغان سوداګر نواب امیرزی ازادي رادیو ته ویل
کوم مشکلات په کراچۍ کې زموږ لپاره یا کوم خندونه د افغاني سوداګرو لپاره رامنځته کیږي، دغه په پرتله څو چنده چې بهر ښه ده، یو څه قیمتونه به لوړ وي، لیکن دا په مرور د زمان سره ښه کیږي او دا زموږ لپاره د نړیوالو اوبو ته د تلو ډیره ښه لاره ده او بدیل هم کیدای شي.
دغه شان بل افغان سوداګر حجی عبدالحد وایي تر دې چې افغان سوداګر صادرات او واردات نشي کولای، ښه ده چې د چابهار له لارې سوداګري وغوړېږي.
په پاکستان لارې خو زموږ پر مخ باندې د صادراتو د وارداتو پر مخ باندې مشکلات ډېر زیات دي او د واردات پر مخ باندې خو بالکل تقریبا 70% یې بند کړي دي. نو په همدې دغه باندې موږ د وسته شابهار او یا د بندر عباس د اسلام کلا د لارې خپل صادراتو ته میدامه ورکړي ده.
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي که څه هم چابهار بندر د نورو لارو بدیل نشي کېدلی، خو له یادې لارې په نړیوالې سوداګرۍ سره شونې ده چې د افغان سوداګرو ستونزې تر یو بریده هوارې شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
چابهار بندر په دې اوسنۍ شرایطو کې زموږ لپاره ډېر مهم بندر دی، ځکه چې هم مشکلات پیدا شوي دي د پاکستان سره د کراچۍ او هلته مو مالونه هم بند دي. نور خلک هغه مالونه چې په نیگیټیو لیست کې دي او اکثره د افغانستان ضرورت دي هغه نه راوړي.
خو نوموړی دا هم وایي چې د ایران له لارې د ځینو نړیوالو محدودیتونو له امله دوی نشي کولای په اسانه سوداګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د روان کال لړم میاشت کې ایران ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست نورالدین عزیزي رسنیو ته ویلي وو د ایران حکومت دوی سره د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ برخه کې د اسانتیا د رامنځته کولو هوکړه کړې چې تر اوسه بیا په دې اړه د پرمختګونو څه نه دی ویل شوي. د پاکستان حکومت د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو د افغان بار وړونکو موټر چلوونکو ته وخت ورکړی چې باید پاسپورتونه او ویزې ولري، کنه نو د دوی پټکو پر وړاندې به دروازې وتړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو همغږي کوونکی ضیاء الحق سرحدي مخکې پاکستانی رسنیو ته ویلي دوی وړاندیز کړی چې دغه موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د ټکنالوژۍ د وروستیو پرمختګونو په لړ کې د اپل ویژن پرو په نوم نوی محصول بازار ته راغلی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو راپور لرو.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
او اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د خوست له ښاره بیا د تڼیو تر درګي ښارګوټي د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت د 12 کیلومترو په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځونې کار پیل شوی. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې پروژې له لارې به په دریو پړاوونو کې د دې ولسوالۍ ټولو لرې او نږدې سیمو ته برېښنا وغځول شي. اوس مهال یوازې د خوست مرکز او هغه سیمې وارداتي برېښنا لري چې په مسیر کې خوست ته عمومي برېښنا غځېدلې ده. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست له مرکز څخه د تڼۍ ولسوالۍ ته د 12 کیلومتره په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځولو او د پایو د نصبولو کار پیل شو. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د دې پروژې په لومړي پړاو کې به د ولسوالۍ ملکي او پوځي ادارې له برېښنا سره وصل شي او بل پړاو کې به د دې ولسوالۍ نږدې کلیو ته برېښنا وغځول شي. مسؤلین زیاتوي اوسنۍ پروژه به د ښار څخه د 12 کیلومتره په اوږدوالي غځېږي او په دې مسیر کې به 240 لوی کانکریټي پایې نصب شي. خوست کې د برېښنا شرکت مشر انجینر فولاد مشال رادیو ته وویل
اول پړاو د ولسوالۍ مقام په دی چې 15 میلیونه شپږ 50 زره 423 افغانۍ ټول لګښت دی. دویم پړاو بیا دغه څوکه یې نږدې ولسوالۍ چې کوم موقعیت لري دې منظوري مارو خوستو او دریم قدم کې بیا د ټلو ولسوالۍ په سطحه چې څومره ولسوالۍ ته وجود دي تڼۍ ولسوالۍ دې ته ټول موږ د سکیج برابر ډیزاین روان کړی دی. انشاءالله منظوري برسي او ټول ولسوالۍ ته به انشاءالله موږ برکت کوو.
دا تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی سیمې ته د برېښنا غځولو ته خوښ دي. خوایي ولسوالۍ ترڅنګ دي د تڼیو لرې او نږدې کلو ته هم د برېښنا په غځولو یو څه چټک کار وشي.
حاجي نواز خان ولس دا غوړي چې دغه بجلی باید وزغوله شي. په تڼۍ کې نیرې منطقې ته وزغوله شي. که د ورژلې سار پیروي حتی که د ګربت خط پیروي که د خیس خط پیروي باید د تڼۍ ټولو منطقې ته د بجلی وزغوله شي. دا مې غوښتنه ده.
باید په پرهي لارې هم لوړ شي کلي ته هم وزغې نه دا چې دولتي ولسوالۍ ته مرکز ته لوړ شي او کلی پوتی وي. د دې تم باید وزغېږي چې ډېر سخته اړتیا لري او ضرورت لري برق ته خلک.
د تڼۍ اوسیدونکي وایي برېښنا د خلکو د ژوند په عصري کولو د کمپیوټر انټرنیټ ټلیفوني اړیکو او نورو اوسمهالو اسانتیاو د برابرولو لپاره له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. د تڼۍ ښاروال عثمان حیدر وویل
په دغه سال سیمه کې نوی شرګوټی منظور شوی دی. انشاءالله کارونه ډېر خلاص شوي دي. دا بهتره خبره ده چې شرګوټی د کارونو پایل سره به د سیمې ته چې برکر ورسېږي دلته به تجارتونه تشویق شي او به هڅول شي دلته به فابریکې جوړ شي دلته به صنعتي پارکونه جوړ شي. انشاءالله موږ لګیا یو هڅه کوي ځوانانو په مټ چې بنیادي پروژې تڼۍ ولسوالۍ ته ورو
که هم د خوست ځینو سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلې او یا د غځېدلو په حال کې ده خو بیا هم د دې ولایت ډېرې سیمې وارداتي برېښنا نه لري او د رڼایۍ لپاره له لمریزې برېښنا ګټه پورته کوي. خوست د افغانستان په هغو 14 ولایتونو کې دی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا سره وصل دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د بوجلۍ پرچاوۍ زیاتې دي او د شپې ورځې په جریان کې یوازې څو لږ ساعتونه له برېښنا ګټه اخلي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ازادي راډیو د سهار لشپګو د مخام تر شپګو پلنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي خبريږي. د خبرونه په دوه منی مای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو او د تیر سره اوسې خو له هغه مخکې او ورستۍ راپور د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ یو نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی. دا وسیله د انسان د سترګو لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کیږي چې غوښتنه ترې کیږي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې پخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وای دا محصول خپلو کاروونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانستلی ساتلی شو او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبري اژانس ته راپور لمخي حاضر ده اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وی بیا 3409 ډالر ده. شنون کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکي لپاره ډېر مهم بولي او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکي ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته روټرز خبري آژانس ته وویل:
I see two dinosaurs in proper
ز پدری بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکېدو په حال کې دي. د سحکاری لکه چې هغه دقیقا هم دلته دي او د هر څه په دې پلورنځي کې پیښیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیره بیا ځوانان ځان ته راکاژلي او دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا